د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د مسیر پر څرنګوالي پرون موافقه وشوه. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره په یو بیان کې وایي چې د دې درې واړو هیوادونو د اورګاډو د ادارو جګپوړو چارواکو پرون په اسلام آباد کې پریکړه وکړه چې د اورګاډي د پټلۍ مسیر به له ازبکستان څخه افغانستان ته تر ننوتو وروسته له مزار شریف څخه پیلیږي او د پکتیا ولایت تر خرلاتسی بندر پورې به دوام کوي او بیا به د پاکستان د اورګاډي له شبکې سره یو ځای کیږي. بیان زیاتوي چې د دې پروژې د تطبیق لپاره یو کلن پلان هم لاسلیک شوی چې له مخې یو نړیوال مشورتي شرکت د دې پروژې اړوند معلومات چمتو کوي. په بیان کې یادونه شوې چې په اسلام آباد کې په دې اړه په پرونۍ غونډه کې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت او ازبکستان سفیر او همدارز د پاکستان د اورګاډي او مالیې وزیران هم حاضر وو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د ماشومانو د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ بیګا پر ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا د توقیف دوام یو خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. هغه لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنت د ویسا د سمدستی او لقایدو شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کړې. برتانیا خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې ډیره افغان کډوال خای بیکوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې افغان کډوالو ته په خو هم خبرداری ورکړی و چې د روانې جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي. د برتانیا حکومت هغو زرګونو افغانانو ته چې نږدې دوه کاله مخکې دې هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډیری دا افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی میرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی میرسر وویل حکومت غواړي دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. د امریکا یو پوځي مقام وایي متحد ایالات باور لري چې اوکراین د روسیې پر ضد په دفاعي عملیاتو کې پرمختګ کړی او لا هم د نورو بریاوو لپاره د پام وړ امکانات لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د اوکراین د تماس ډلې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل چې د لوړې بیې له پرې کولو سره سره اوکراینیان د ډاډمن پرمختګ په حال کې دي او د خپل ټاټوبي د بیرته نیولو لپاره سنجول شوي، خو په عین حال کې بېرحمانه او خونړۍ جګړه کوي. ښاغلی میلی دې پوښتنې ته چې آیا د اوکراینی ځواکونو عملیات درېدلی دي په ځواب کې وویل چې د روسیې ځمکنیو ماینونو د متقابلو عملیاتو بهیر پڅ کړی، ځکه اوکراینی پوځیان له هغو کلکو سنګرونو سره مخامخ دي چې د ماینونو، ټانکونو او اغزن سیم او خندقونو خنډونه پکې دي. او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د ډلې یا جی شل د مالی چارواکو پرونۍ غونډه د اوکراین د جګړې پر سر د اختلافونو له وجې بېله کومې نتیجې پای ته ورسېده. د دې غونډې د اسنادو لنډیز چې د غونډې کوربه هیواد هند خپور کړی ښایي چې د اوکراین د جګړې د غندنې د صنعت، د ادبیاتو څرنګوالی او د روسیې لخوا د تور سمندرګي له لارې د غنمو د صادراتو د موافقې د ځنډولو پر وړاندې اعتراض د ګډونوالو د اختلاف اصلي ټکی و. هند چې سکل د جی شل ډلې دورې مشري کوي په پرله پسې ډول د دې ډلې له غړو غوښتي دي چې که د اوکراین په مسله کې یووالی ممکن نه وي، خو په نورو مسایلو کې باید توافق سره ولري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبری برخې د اوریدو بلنه درکوم او دا هم لومړی راپور. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی آصف علي خان دراني نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر حضور له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. وروسته له دې چې څه کم دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په پاکستان کې پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو وخت نا وخت په دې حملو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دخیل بللي او ویلي دي دا وسلوال په افغانستان کې فعالیت لري. اسدالله الدین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنۍ سفر کوي. آصف علي خان دورانی دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستۍ ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیره جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومته تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالېدو ته پرې نږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلوالو نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپل وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپل ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وروسته دغو څرګندونو ته په ځواب کې وویل چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د یادولو وړ ده چې تیر ماښام هم په پېښور کې وزانمرګ برید خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي، لکه ډیوران کرښه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولي دي.
راپور کې مو واوریدل چې په پام کې ده د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پر حضور هم له طالبانو سره په افغانستان کې د درې ورځې استوګنې په موده کې خبرې وکړي. زما همکار د وروستیو ناندریو په اړه د ملي دفاع وزارت له پخواني مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تور په لګولو سره غواړي څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډېر پخوانه کوشش کوي چې ټي ټي پی په دوه برخو وشل وي، یو ښه طالبان او بد طالبان. ښه طالبان د پاکستان د پراغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول، او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فارمولا روانه ده، هغه ټي ټي پی چې برخې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهداف لپاره کار کوي هغې سره ښه روابط لري، او هغه چې د پاکستان د اهداف مقابل کې دي هغې سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان هماغه طالبان دي چې کلونه مخکې وه؟
دا ځلې طالبان د تیرو وختونو ظلمانه لږ متفاوت دي. هغه دا ده چې طالبان اوس د نورو ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکې سره، همدارنګه د روسانو، عربو او چین سره. پخوا په تیره دوره کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودله، یعنی هر څه د پاکستان په کنټرول کې وو. نو دا چې طالبان متفرقه گروپونه او مختلف توریستی جنایی او مافیایی ډلې دی وسره وی د لپاره اوس مشکله ده چې هم د افغانستان کې طالبان د لپاره او هم پاکستان کې پاکستان د لپاره چې دا ټول په خپل کنټرول کې وساتي. نو په دې خاطر باندې د پاکستان په ضد باندې عملیات اضافه شوی دی او دا به نور اضافه کیږي. په دې خاطر باندې د پاکستان توقع شاید طالبان په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړي چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دي او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکل وي، ځکه که طالبان داسې یو جګړه شروع کړي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به د دې نه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یوه لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو، اوس په بیرته د دېو په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ که لري دا کله افغانستان ته راغلي دي؟ او که نه لري ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان یو څه تعداد چې په افغانستان کې اوسیږي هغه د پخوانم ډیر فعالیت نه درلوده، اما ټي ټي پي غټه برخه د ډیورند کرخه په دوړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافیه لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولې نشي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مختوی سي، چې هغه دوه علت دي. یو علت هم دا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپل ویانه لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به دا هغه سره یو ځای کیږي.
میخیل سے پدے برخه کې بهترینه تګلاره څه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه تاویلی ما ویلی پای ته ورسیږي؟
نو بهترینه لار امداده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت او ولسواک حکومت رامنځته شي، چې هغه هم افغانان پر اسمت پیژني او هم نور منطقوي هوادونه. کچېرې په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلف افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي او یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د تیر جمهوری نظام د دفاع وزارت مرسیال شاه محمود میاخیل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو ډیری قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې چې له ازادي رادیو سره شریکې کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې شپږ سوه څلوېښت تنه ماشومانو ته مرګ ژوبلا وښتي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ډاوچاو د مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوبلا اړوي. دغه اداره وایي په ټوله کې د 2022 میلادي کال له جنوري د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1029 ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښته، چې د دې شمیر نږدې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومان د مرګ ژوبلې شمیره شریک کړي.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شوو ماینونو او ناچاودیدونکو وسلو اصلي قربانیان دي، او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 650 ماشومان د ماین چاودنو او ناچاودیدو وسلو له امله وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوې د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو، لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي، یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو ناوچاودو سرګلولې او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلي وو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو له امله یو سل څلور دېرش ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ایم ډی سی ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال هر میاشت